Acordo-me, Bajas.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لورې ټول چوکتۍ ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته ښاري جنګ آسانه دی؟
د ښارونو نیول بالکل مشکل کار ده. لپاره دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غني د هېواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی. خو تر هر څه وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلیو ته مرستې ورسیږي. او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبري حمله د روسیې د هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو وار بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي چې پرونۍ حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وڅپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په مهال وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د ترکیې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلی دی. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلیو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 114 تنه وژلي، 18 یې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو درې اویا کورونه مکمل تخریب شوي دي. 12 کیلومتره سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتي ځمکې تخریب شوي. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمې بسترې د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړونکي نیولي دي. دغه وزارت تېر ماښام په خبرپانه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبرپانه کې راغلي چې له دې کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقوقو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړ زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پرون د لوړ زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقوقو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواک وایي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یوه د بریتانیا او بله د رومانیا وه وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګري بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولیږلې او هغه یې تر خوندي ځایه پورې بدرګه کړ. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یووړل. ترکی رسنی وای دا ګام وروسته لدی پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګل کې د بلشوی اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا تر سره شوې دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوې چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انطالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او بعد یې لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید روسی هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلی یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسی هاکران د لسګونو شخصي کمپنیو د لشتلجه نه دولتي ادارو حسابونه ته هم نه نوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دیاره څه نه دی ویلي. زمو شخل آسادی رادیو اوریات به جاو و دقیقې شپې دا سری رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او دوام کوي. طالبانو د هلبند پر مرکز لشکرګا یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د دغه ښار تر لومړی حوزې ورساو. د هلبند جګړې ځایي اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزي روغتون هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دی. پر هلبند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د لخکرګا په ځینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لنډ وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی رادیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لشکرګاه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه هلی د چوک یا د سول د چوک څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت بریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلی دي. د ده په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قمندان خالد وردګ هم سرسری ټپي شوی، خو بیرته د جګړې لیکې ته ستون شوی دی. د لخکرګا دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلی د چوک د خوند کانو سره و ما بالا ټکان شروع شو چې و مې کتلنجر ولای گیر کا باډي د وګړې د لابل حالت وویشته. طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مړ کې بار د اخوات الله منار چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، انو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورت سولم ټکان شروع سول. د چوغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربې واله سول. نو دوری د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره پزغاز سولو د غټ پوجونه په لاس کې و.
حسم وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قمندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
دا دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته ننوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
پر شارونو د طالبانو د بریدونو په اړه مې د پوځي چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
ښارونه نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. په داخله تکتیک هم کده هغه متخصصین چې اوریدي ما خبره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خواته موضوع شي بلې خواته موضوع شي، جنگ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
څنګه چې تاسو وایئ له کور موضوع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویمې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه شو په دې شکل سره د افغانستان ښارونه خصوصا لوی ښارونه هغه سي په کنډوالو بدلی شي؟
دلته بدوه حالت به باندې ترال دي. ډيري خدای ته خبره دقیقه ده کده چې خارونو په جګړه کې واخې خارونو تر سیګي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سنې اوانونه به کې استعماليږي. ډېر راینه به ګډوډ شي، ډېر بدبختي به وتی شي، ډېر طرفات به مسلې بلې خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدا سند چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوی ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نه تنها د ښارونو بلکې پر زرهاو نه په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیبی ملسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبر ده، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، اعظمي تر وخت ځای شاه پورې تر یو لکو پورې رسېده. اوس اووه میلیونه ښاره ده، اووه میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې د یو کابل ښار اووه میلیونه، طبعا خندار خو هم دوه میلیونه ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه بځای بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي، سران ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري د وینې خپلې جبې ته ځي. وخت چې دا حالت مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان به چی پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره موږ ته رایادېږي چې آینده حکومت کار چاونی او هغه به په موړې پاچاهي کوي.
بله، د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېرې قربانۍ ورکړي او دغه لار به لا هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې یو غړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او وویل په سپین بولدک کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور:
په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
له سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه ترسره شوه. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامیس او ځمکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دولسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دولسیزو لاسته راوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمېر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اګست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له دې سره هم حاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل چې په دست تان آمد،
ټول وسایل چې په لاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن په ښکاره وایم، پاکستان دی چې له موږ سره جګړه کوي، هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رینجرې همالته دي. تاسو که په افغانستان غیرت کولی، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل؟ تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري. هیواد مو خرڅ کړی دی،
خارجي معلوم نه میشه، کشور فروختي.
تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کېږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
خبری ساعت له آزادی رادیو.
اوس په واورئ چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي او له هغه وروسته هم د نورستان په اړه راپور لرو. لومړی هم مطبوعاتو ته کتنه.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبې د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست، د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبل د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجي سخی یادونه سوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لوڼې د دې صحنې په لیدو وبېرېدې او دوی پر کنډو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو 10 کاله وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې، یو زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی، ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د نورستان د کمدیش په میردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 113 کسان مړه شوي، 40 ټپیان دي او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. للسو کلیو للس او کیلومتره زیات سړک او دوه پلونه هم ویجاړ شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واورئ.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنجشنبې شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړي او ډېرې ویجاړې پرېښودې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اخیرنۍ گزارش 113 تنه شهیدان دي، 10 زخمیان دي، 103 کورونه مکمل تخریب شوی دي، 12 کیلومتره سړک هم کاملا تخریب شوی او اوبو لاندې شوی. قرار د معلوماتو 1100 جریب زراعتي ځمکې تخریب شوی، 10 جرندې، 10 دوکانونه، د مردیش د لوی پل په شمول شپږ پلونه، 2 راده سکواتور او 2-4 راده درسنې په سیلاب کې لاهو شوی.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکي فابریکې او نورې ټولګټې پروژې هم ویجاړې شوې دي. هغه ویل دا ټول وروستي معلومات ورته سیمې ته د سرې میاشتې لیږل شوي ټیم ورکړي. له دې وړاندې والی او نورو چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته ښودلې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی د سړکونو د بندوالي او خرابوالي له امله د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازمې مرستې وشي. د نورستان والی بیا وایي دوی خپلو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بسترې، د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو د پاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د میردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړې، خو لا هم کامدیش ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ بند ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب لسلو زیات کسان وژني او زیات کورونه ړنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په څو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي څو د میردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې پانګوال د خپلو پانګو د ایستلو په هڅه کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مالی وزارت وین رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسی دی ګمرکون ته د دې لامل شوی چې د چنګه میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ راکم شي.
سوداګری پورې تړلي دي که په سوداګرۍ کې ستونزې وي په عواید باندې هم منفي تاثیرات لري او لکه څنګه چې موږ د غبرګون یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. هدا چې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان اوس مهال د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه له دې ګمرکونو د عوایدو ترلاسه کولو په اړه څه نه دي ویلي. دغه شان د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ هم له تیرو دوو اونیو را په دې خوا د سخت جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ یې نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وایي روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي. دی وایي دیوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ وخو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو اوس یې بیې 700 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه یې کوي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. عبدالله بیان یم د هرات ولایت د سره په اړیکه کې. ورور په هرات کې ډېر وضعیت خراب دی. جنگ دی د هر طرف څخه جنگ دی. ورور بازار تړلی خلک در بدر دي. یغه ماجر راغلی دلته وزي تږي خلک دي. ورور حالات ډېر خراب دي. هیڅ شی نه پیدا کیږي. بازارونه د وهم او د دار خلک تړلي چې چور کیږي څه کیږي پلان کیږي.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم د هلمند ولایت. په هلمند کې خلک ډېر بد وضعیت کې دي ځکه چې په شرزا ښار کې د تیوي او تیر رئیس سخت جګړې روان دي او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي چې د ښار په ټولو برخو کې جګړه روانه ده او هیڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. که چیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هیله مو ده چې پر شپې لخوام هیله ده چې جګړه نور په ښار کې ودروي او د سولې لپاره یو همغږی شي ځکه چې جګړه د خلکو په کورونو کې جګړه روانه ده. خلک هم ټول خپل په کورونو کې دي.
افغانستان د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې په خپل وروستۍ لوبه وکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته ویل د تیزی منډي افغان لوبغاړي شاه محمود نورزی د سیالۍ په ترسره کولو سره د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون پای ته ورسوه.
د 2000 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان د مزل پای. له افغانستان دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې او مهدی اوری د نخوشتلو په برخه کې ولوبیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو ازادي راډیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنه شوی کولی مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله. په ډیرو کم تفاوت او په اخرو لحظاتو کې هغه ګډون کوي. د افغانستان ټول سیالي پای ته ورسېدلې. ډیر فوق العاده وو.
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وځلید او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولی شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونۍ بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل د روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اګست میاشت تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1,300 لوبغاړو په 26 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
دا هم لاند خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو وار بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړوونکي نیولي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وشل شوي دي. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یوړل، او د امریکا د عدلیې وزارت وایي په 2020 کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څرې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ښه به یاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ډېر خصوصي پوهنتونونه د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصلانو څخه اخلي. په دې اړه به د محصلانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت ځواب واورئ. د افغان محصلانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بېلابېلو نومونو فیسونه اخلي، او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. د نورو فیسونو تر څنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصلانو غوښتنه کیږي. هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي، او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمیسټر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي. د دې فیسونو پرې کول د هغو محصلانو لپاره ګران تمامیږي چې اقتصادي ستونزې لري، ځکه خو ډېر محصلان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي. په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصلانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي.
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف دپاره ورسي او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارټین کې تنه یو فرما درکولای کیږي یا ریزې په نوم هغه فرما چې کله ته خپل 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالی مدیر په واسطه د استاد راهنما دپاره چې لارخون کې استاد وی دی مونوګراف یې دی پر 1500 افغانۍ ته نو خپل مالی مدیر هغه نه ورسته چې کله مونوګراف بشپړ کې بیا 3000 افغانۍ دی چې کله د دفاع ټیمر ورسیږي مونوګراف دی پکوي 3000 افغانۍ به ته نو خپل دی د هغه په نوم د وزارت په نوم چې دا مونږ ته د وزارت نه اسناد پرورو نو دا نه نمونه په خپل وخصتل شي چې دفاع می ودی پانتون کې د حقوقو په ځای محصول یم.
ښاغلی ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي.
بل مصره یو انسیمفی می و هغه هم مونوګراف او موضوع چې کله سفتوله د عریضې پر ما یو خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چې نه غوښتې هغه ته مو پرېکړې او نور هم مصره خپلم نه خپلم د مو اقتصادي وضع دومره نه دوه چې د ته نه مو پرې وای او د دفاع په ټینګ کې 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته پرېکړې. د لارښود استادو. نو دا موږ پانتون اوسنی وضعیت دی چې د اخیر کې دا پیسې دی د ټولو محصلینو نه خالي دی، هر محصل نه. او په دا کې ځینې داسې محصلین هم شته چې بیخي وضعه یې کمزوري دی، اقتصادي وضعه یې، ځکه چې د نیمه ورځ دی کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستي ورغوړې ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې دی خپله هڅه کوشش کوي. پانتون بیا دلته چرتي دلته دا په دا نومه دی دونه پیسې وخولي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتي هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرڅ کړي.
نه تاسو موږ ډیرو ملګرو او هم سیمپان ویل چې ما د ښځې سره زر خرڅ کړ یا مې لچا قرض پور راواخسته. مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې دی دلته دوی په ډیر سپینسترګۍ اخلي. یو خو یې پیسونه ډیر لوړ دي، اسناد په برخه کې هم ډیرې پیسې اخلي، ولې دومره مصرف پی نه راځي. دوی چې تا ته ترانسکریپ درکوي 2000 روپۍ دي ترانسکریپ په نوم اخلي او 4000 روپۍ د ډیپلوم دپاره دوی اخلي. ته چې کله یو څوک سبتینام کوي ترانسکریپ یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپ ته پیسې ورکوي او 4000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکوي. د محصلینو نه همدغسې دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولوي. دا د یو شي پیس شو، دا د بل شي پیس شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولوي. دوی د دې ولس او د دغې ناچاره محصلینو پوستکی وویسته.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورالله جلالزی وایي دوی که څه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نورو ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي.
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي، البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لا نه دی دفاع کړی، هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې راهنما استاد بیا 100 روپۍ غواړي. یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره ځینې اخلي ډېر ورڅې په هغومره له تا څخه ډېرې د کومک په نوم یا د لتا سره د مرستې په نوم نورې لتا څخه روپۍ غواړي. په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي، خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه، خصوصي پوهنتونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي. محصلین دومره توان نه لري، هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي، یعنی یو کار کوي را پیدا کوي، مګر کومې اضافي پیسې دی پرې راچوي هغه داسې وسو چې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسو د نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم سو، هغه په اسنادو کې مشکل راځي او نور هم ډېرې ستونزې دي. پښتنه مداخله وزارت څخه د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې یو څه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخیستل شي.
شمس احمدزی چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی، خو وروسته یې چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
د دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د پوهنتون یا ډیپارټمنټ کې خپل مشخص، حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډیپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 15000 ځینې 10000 ځینې حتی تر 15000 ډېرې داسې پیسې اخلي او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وضع کړی وي یا کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لوري راغلی وای. نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه، د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې، خو دا جریان لري، یعنی په دې معنی چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټری کړې وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع دا پروسې ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
و موږ غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤولانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون دا حق نه لري چې د لیسانس او ماسټرۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټرۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس پوهنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پوهنتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو محصل چې لیسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پوهنتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدګي وکړي او کوم پوهنتون چې دغه سرغړونه کوي تادبي موارد به دوی ته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا ودا دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکې جګړه د یو عظیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبداتو ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یوه ویره لري چې جګړه تاریخي سیمې، لرغونې آثار او پخواني آبادات ویجاړ نه کړي. خود څه پکار دي چې د دې کورسو ز جګړې له سرو لمبو لږ تر لږه پورته یاد شوي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر له معین ښاغلي هارون حکیمي صاحب سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. حکیمي صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. جګړه د افغانستان آثار، لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپن کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپل شوې جګړه د لسیزو راهیسې دا زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي ابداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. لکه چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګورئ، پیل یې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1921 کې چې کله عرب جنګیالي پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار او لرغوني ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوی ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم په ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپه کولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د رواني جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هیواد کې 1906 نوي ثبت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې وغږېږم.
اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، په اړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تېر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولې کوي په نړیواله کچه. له کومې مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کوي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سری کیندنې پیل کړې دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوې سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه شکیل
خکاله پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنی له پاکستانی کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغونی آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې ان تر تخارا پورې پاکستانیان رسیږي، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغونی سیمه کې کیندل کېږي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سری کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي، او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنې شي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوی په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلې د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونی انا د مقبرې یادونه کولی شو، د لوی احمدشاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې؟
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضرر شوي. په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلې دي، په ځینو عبداتو کې وسلوالو سنگرونه نیولې، په ځینو عبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي. موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو عبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي عبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي، بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلی موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیستمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 13 کلونو په جریان کې 3000 زیات آثار بېرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که یې په لاس کې دنیا واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی، او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ دی. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي، او پرې نه ږدي چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني کړي چې خپله هویت نه لري، او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې، ځکه په روسیو کې دې ډلې ویلې کومې سیمې چې تازه دوی نیولې هلته به د تاریخي عبداتو سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سر او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغه څه نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي عبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي عبداتو د 900 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د پوتکی امپراتوری پلاز نارنج ماڼۍ د سنگر په توګه استفاده کیږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کیږي. موږ مستند سازي پیل کړی دی چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي، او چیرې د دوی سره بهرني کیندونکي یا لرغونپوهان دي. په دې هکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې کور دننه بلکې د نړیوالې ټولنې سره شریک.
اوس روسي پښتنه څه باید وشي چې جګړو له دوام سره سره تاریخي آثار او لرغوني آبادات خوندي وساتو؟
زموږ یو هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ د ضمانتونه ترلاسه په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو عبیداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي عبیدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت ته ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه وو په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي شي او زموږ عابدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې وو. پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو، په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو، دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي کوي. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلشلي، زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی وو. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه جابوي چې د ناروغانو لپاره یو له درملنې اتاق دې هم تر راکټي برید لاندې راشي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي که دوی د دې وطن په هکله فکر لري که دوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسو ډیره مننه.
وطن پر مان گرانے جوالوں